السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د طاهر روخان پر غاړه دی او رچې د هغو یو شتو عسکرو جسدونه چې وړ مشپد کونړ ولایت د غازی آباد پولیسوالۍ کې د طالبان لخوا وشل شوی د کابل په 400 بستریز روختون کې د دوی خپلوانو ته وسپارل شو همدا موضوع سیړو او د افغانستان او نړۍ په اړه نور مهم رپورټونه هم په همدې خبرونه کې اورئ خو په سر کې د افغانستان خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کچيري ثابت سي چې د یوشتو افغان سرتیرو د وژنې په پیښه کې د پاکستان لاس دی نو د دغه واد په وړاندې به اعتراض وکړي په هلمند ولایت کې د ایساف ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې یو نه کلن ماشوم وژن شوی دی او د رسنیو دفتر یا میډیوټیک د افغانستان په شپږو زونونو کې څه باندې 130 افغان خبريالانو ته د سولې او انتخاباتو د راپور ورکولو کانفرنس نن پیل کړ د خبرونو تفصیل د هغه یو وشتو افغان سرتیرو مړی چې په کونړ ولایت کې وژل شوی و نن په کابل کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د خپل کورنۍ غړو ته وسپارل شو په دغه مراسم کې یو شمېر لوړ پوړو افغان چارواکو ګډون کړی و او دا پېښه په کلاکه وغندله د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د دغه سرتیر کورنۍ ته د شخولو د ترتیباتو په اړه داسې وویل
ترتیبات مو داسې نیولې چې په هغو سیمو کې چې لرې دی مړی په هلیکوپټر کې انتقالو او نږدې سیمو ته موټر ورکو د دوی په سیمو کې هم زموږ امنیتي قطعې معذف دي چې په همدې مراسمو د دوی د شخېدو چارې ترسره کړي
طالبانو پرون سهار وختي په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغو سرتیرو پر پوستې حمله وکړه د کونړ د امنیت قماندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو اووه نور سرتیر له ځان سره بیولې دي چې په وینا یې د لټون عملیاتې پیل شوي طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ملي اردو پر قرارګاه په برید کې یې 15 افغان سرتیر وژلې دي بلخوا ولسمشر کرزي په یوه بیان کې دا پېښه په کلکه غندلې ده په همدې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چیرې ثابت سي چې د یو وشتو افغان سرتیرو د وژنې په پیښه کې د پاکستان لاس وي نو د دغه هیواد په وړاندې به اعتراض وکړي د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبري غونډې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیښه به د درویشتو پاکستاني ملیشو د وژنې سره کوم تړاو ولري که څنګه پاکستان وړاندې دا کړې و چې د دوی دغه سرتیر د افغانستان په خبره کې وژل شوی او په همدې تړاو یې رسمن شکایت هم کړی و ولسمشر کرزي په دې اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه د هلمند ولایت امنیت قماندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي د ایساف ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ نه کلن علاقه وژل شوی پلار او خورې ټپیان شوي دي د دغه دفتر مسؤلین وایي پېښه تېر ماښام شوې او زیاتوي چې ایساف د دې خبرې په منلو سره بخښنه غوښتې او هغه یې تصادفي پېښه بللې ده بلخوا افغان چارواکي وایي د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي د فراه ولایت امنیت قماندان جاوید کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ناوخته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې وژل شوی خو وسلواله مخالفینو بیا ویلي چې دغه درې کسان د دوی ملګري نه دي بلکې هغوی غله او تښتونکي بللې چې په خبره یې د دوی له نومه یې ناسمه ګټه اخیسته او د وسلواله مخالفینو له لوري وژل شوی دی او د رسنیو دفتر یا میډیوټیک د افغانستان په شپږو زونونو کې څه باندې 130 افغان خبريالانو ته د سولې او انتخاباتو د راپور ورکولو کانفرنس نن پیل کړ د افغانستان په شمالي زون کې د دغه دفتر مسول شفیع رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې د دې درې ورځنی کانفرنس هدف د سولې او انتخاباتو په اړه د راپور جوړونې څرنګوالی دی ښاغلی رحیمی وایي یو شمېر رسنۍ تر ډېره خشن مسایل خبروي او په دې کانفرنس کې به هڅه وسي چې د مثبتو راپورونو پر څرنګوالي خبرې وسي تر دې وړاندې یو شمېر مدني ټولنو د رسنیو لاري د تاوتریخوالي پیښو لر ډیر خبرولو شکایتونه کړي وو چې د خبريالانو د دفاع ټولنو د غوسې لامل شوی وو د وټر د محل د افغانستان مهم خبرونه نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سرپرست مشر عصمت الله شاهین بیټنۍ وژل شوی د سرچینې ویلي عصمت الله بیټنۍ د میرانشاه په درګا منډۍ سیمه کې د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو په دغه نښته کې د بیټنۍ او باډیګارد یا ساتونکی هم وژل شوی دی شاهین بیټنۍ په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پاکستان د تحریک طالبان موقت مشر منل شوی وو د ازادي راډیو خبريالان وایي چې بیټنۍ د پاکستانی حکومت سره د سولې په خبرو کې مهم وو. د تحریک طالبان پاکستان ډلې تر اوسه د دغه خبر په ارتباط عکس العمل نه دی څرګند کړی. د اوکرين د کورنیو چارو وزارت نن امر کړی چې جمهور رئیس ویکتور یانکوویچ باید د قتل عام په تور ونیول شي. د اوکرين د کورنیو چارو سرپرست وزیر ارسن اواکوف نن پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي د ملکی سولیزو خلکو د قتل عام په ارتباط دوسیه پرانستل سوي. یانکوویچ او هغه ته ورته کسان د نیول او د هغه ته ورته کسانو د نیول کېدو غوښتنه شوی ده. د اوکرين د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړی چې یانکوویچ اخر وار د کریمیا په ټاپوزمه کې لیدل شوی دی. ویل سوي چې جمهور رئیس یانکوویچ د یکشنبه ورځ کریمیا ته تللی وو او پرته له دې چې د ځان د امنیتي تدابیرو پروا وکړي په موټر کې سپور شوی او په ناڅرګند لوري تللی دی. د اوکرين د روغتیا وزارت وایي تیرونې په ناکراریو کې څه باندې احتیاط نه وژل سوي چې زیات یې اعتراض کوونکي وو. د اوکرين موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف پر پارلمان غږ کړی چې تر سبا پورې د یو ملي ائتلافي حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشتن بنن اوکرين ته د ورځنی سفر پیل کړی. په دې اړه خبر سوی اعلامیه وایي چې میرمن اشتن به په کیف کې له سیاسي مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي چې اروپایي اتحادیه په اوکرين کې د روان سیاسي بحران د دایمي حل او د اقتصادي ثبات لپاره څه مرسته کولای شي. په تیرو دوه ورځو کې د اوکرين په اوکرين کې ناڅاپي بدلون راغی. الکساندر تورچینوف د پارلمان موقت مشر ټاکل شوی او جمهور رئیس لواک لري شوی. تورچینوف د یکشنبه په شپه په ټلویزیونی وینا کې وویل چې تر هر څه مخکې باید اوکرين له تجزیه کېدو وژغورل شي.
ناشه پرشه زودانیا نه سیګونی پرپنیتی پروتستیان
د وایز موږ لمړی ماموریت به د ناکراریو ختمول د کنټرول نوې کول هماهنګي او د قانون حاکمیت او پلنجمنو سیمو کې د ځنګړو ځواکونو او کورنیو پوځیانو ځای پر ځای کول وي. موږ باید هر بیلتون غوښتونکي او حقوق غوښتونکو ته چې د اوکرين ځمکني بشپړتیا ته متوجه دي سخت جواب وایو. هر پای ټولنې د اوکرين اقتصادي ملاتړ ته تیاری څرګنده کړي خو ویل دي چې په دې شرط چې د هیواد د پیسو نړیوال صندوق سره یوې موافقه ته ورسیږي. نن به د مسکو یو محکمه د هغواتو تنو پړه چې دوه کلمه مخکې د مسکو شهر په بولوتنایا څلور لارې کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد لاریون کړی وو حکم اعلان کړی. محکمې د جمعې پر ورځ وویل چې د اته کسان د احتجاج او پر پولیسو د حملې په خاطر مجرم پیژندل کېږي. څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې دغو کسانو ته دې له 15 تر 16 کلونو د زندان حکم وشي. نن یو شمېر کسان د محکمې د ودانۍ په وړاندې راغونډ شوي وو او د ازادۍ نارې یې وهلې. وروسته پولیسو د دغو کسانو څخه 15 ونیول. په روسیه کې د اپوزیسیون وغړي او د اداري فساد ضد بلاګر الکسی نوالني نن په مسکو کې د محکمې د ودانۍ په وړاندې ژورنالیستانو ته وویل
судя по тому что они не захотели оглашать
توی دغه محکمې تر هغه پورې د دوی پر ضد حکم نه اعلانو چې د اولمپیک مسابقې په سوچ کې پاتې ورسیږي خپل د یوښه نقشه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوغاتو کسانو محاکمه سیاسي حرکت بللای او په روسیه کې د قانون د حاکمیت پړې اندیشنه څرګنده کړې ده.
دوستانو له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د کابل په 433 روختون کې نن د هغویشتو عسکرو جسدونه چې وړم شپه د کونړ ولې د غازی آباد پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبان لخوا وشل شوي خپل کورنیو ته وسپارل شول.
زما ورور پاتلس کلان د خپل خوخه باندې او د خپل خاور دی پاکوم او زما خپل د ملک خدمت کوم.
د ملي اردو سرتیرو ته دا وخت مرګ شوبلې په اړه د چارو له کارپوهانو سره بحث هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دوبای کې د طالبان له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره د سولې علي شورا د پلاوي خبرې با اهمیت وبللې. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې وسلوالو د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر اسمت الله شاهین پر ډزو وشلې ده. د نور راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د هغه یو شتو سرتیرو جسدونه چې وړم شپه د کونړ ولایت د غازی آباد پولیسوالۍ کې طالبان له خو وشل شوی د کابل په 433 روختون کې خپل کورنۍ او تاسو پارل شو. د دې لپاره په یاد روښتون کې یو محفل هم تنظیم شو چې د دفاع کورنۍ چر وزیرانو او یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو پکې ګډون وکړ. د دوی جنازو ته دفاع وزارت د تشریفاتو قطې درناوی وکړ او په عزت سره امبولانسونو ته پورته شول. په دې محفل کې دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی لنډې خبرې وکړې، د وشل شو شهامت یې وستایه او د دوی په خدماتو او قربانیو یې افتخار څرګند کړ. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
د دفاع وزارت د تشریفاتو د قطې د سرود غږ دی چې د دوشنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د کابل ښار له 400 بستر روغتون څخه پورته شو. په دې ورځ په یاد روغتون کې د هاغو 21 عسکرو تابوتونه یې خودل شوي وو چې د شنبه په شپه د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي وو. په دې مناسبت په دې روغتون کې د غمرازۍ یو محفل تنظیم شوی و چې د دفاع کورنیو چارو وزیرانو، یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د وژل شوو عسکرو خپلو خپلوانو پکې ګډون کړی و. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی وویل دا د امنیتي ځواکونو هغه منصوبینو چې د خلکو او هیواد د خدمت په لاره کې قرباني شول.
دوی ژوندی دي، زموږ اتلان دي، په قوي روحیه له دښمن سره وجنګېدل. دوی د لومړۍ ورځې له ژمنې سره سم چې هیواد ته به خدمت کوي، خدمت او سرښندنې وکړي. د دوی له وینې او لارې څخه به دفاع کوو.
د شنبه په شپه د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې 21 عسکر د وسلوالو طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دا عسکر چې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه وو، جسدونه یې د یکشنبه په ورځ کابل ته انتقال شوي وو. د دفاع وزارت چارواکو وویل د وژل شوو جسدونه به نږدې سیمو ته په موټرو او لرې ولایتونو ته په تیارو کې ولېږدوي او له کورنیو سره به یې مرستې وکړي. د وژل شوو د کورنیو غړو ویل په دې سرخندونو فخر کوي، ځکه چې د هیواد او خلکو په خدمت کې شوي. دوی ویل دولت باید په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیسي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې ورور شهید شوی او د بامیان ولایت اوسیدونکي غلام حسین آزادی راډیو ته وویل
زما ورور 15 ورځې پاتې بس نور وخت پوره شو په 3 کلن. د خپل خوښه مانډه وته زه د خپل خاورې دفاع کوم او زما خپل د ملک خدمت کوم. د حکومت نه دا توقع لرو چې آینده کې داسې پیښې مخنیوی وشي، داسې کم کس چې دا کسان په یو په بل خرڅوي، تلاش زیات شي چې داسې نفر ګیر کې زموږ د خاورې دښمنانو دا کار کړی.
زه د بامیانو د ولایت یم. زما زوی چې شاوخوا 4.5 کلن و شهید شوی، 3.5 کاله یې دنده ترسره کړه، واده او بچیان یې لرل. مور یې د زړه ناروغي لرله، هغه مو روغتون ته ورسوله. وړ مو ورځې ټلیفون کړی و.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په یاد حمله کې په سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو برخه اخیستې وه. په کونړ او ځینو نورو سرحدي سیمو کې پخوا هم داسې پیښې شوې دي چې په سلګونو افغان او پاکستانیو طالبانو یو ځای پر یوې امنیتي پوستې یرغل وروړی او افغان ځواکونو ته یې تلفات اړولي دي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا رنګه حملې د پاکستان د ځینو استخباراتي او پوځي کړیو په مرسته کېږي، خو دا هغه ادعا ده چې پاکستاني چارواکو تل رد کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، په رپورټ کې مو واورېدل چې د هغو 21 عسکرو جسدونه چې وړ مشپه د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې وشل شوي، د کابل په 400 بستریس روغتون کې له مراسم وروسته د دوی کورنیو ته وسپارل شول. همدا موضوع احمد تکل د ولسي جرګې لغړی نواب منګل او د اردو له پخواني جنرال نورالحق علومي سره په بحث کې څېړلې ده. د بحث په پیل کې ښاغلی منګل دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په غازی آباد کې د ملي اردو پر قرارګاه برید به آیا همغسې چې افغان حکومت ادا کوي افغان او پاکستانی طالبانو په ګډه کړی وي؟
پریچ هر چکړی وی را خو دښمن دی. او زه زمات نظر زمونږ امنیتی ارګونونه په خاص توګه د ملي دفاع وزارت کشفي ارګونونه د دې کې زفاتې بولم، ځکه چې کچېرې دوی منظم پلان درلودلی وی او دوی د دښمن کشف کړی وی، دغه بده پېښه به نه وای رامنځته شوې.
نو هغه اقدامات چې تاسو وایئ چې نه دي شوي هغه کوم دي؟
ګوري، کچېرې د امنیتي ارګونونو لکه چې دفاع وزارت وایي چې په دې کې په سربازانو کې او په صاحبزادانو کې دغسې کس موجود و چې د مخالفینو سره لاس یو کړی دی، مخالفینو ته اجازه ورکړې ده. بنا د امنیتي کشفي ارګونونو څنګه تا او دی ول کښ نه کړی شو چې په خپل ورګام کې یو دغه تیم مهم ځای کې په سرحدي پوسټه کې او دښمن رخنه کوي داخليږي او زموږ ملي ورته د مزبان شهادت راتوي د دې امنیتي ورګونو دنده دا ده کښتو ورګونو چې دښمن په خپل داخل د کتاتو کې او هم بیرون د کتاتو نه کښ او په ورته زمات راي چې دوی دې په توګه مخ وړي
جنرال صاحب علومي کوم اقدامات باید شوي وای چې نه دي شوي چې دا پیښه منځته شو
اول باید دا ووایم دا زموږ په تچو په اساس منطقې کې موقعیت درلود دا باید همیشه موږ آمادګي ولرو چې دښمنان خپل کار کوي یو دښمن معلوم ده چې هغه نظامي استخبارات د چایسای ورته وایو په دې حالت کې هم څو سپد قطعات راغلی دی موږ همیشه باید آمادګي ولرو هر څومره چې دښمن ته نږدې کیږو موږ آمادګي باید په یو پورته درجه ته ځان باید تشور سوي چې موږ حاضر اوسو هر لحظه باید انتظار ولرو دښمنان خپل کار کوي
جنرال صاحب کومې آمادګي دقیقا
دارتم آمادگی پا داسی مناطق کشتی خپل قطعات که موش را لیجود علتا مثلا نستوگنه که باید هر آلت نباید ده تعلیم و تربیه نه چه یواد تعلیم و تربیه ولری یواد شد تششوی کسانوی شب با ایمان کسانوی سره لیده چه ده موش سربازان افسران همیشه خپل سر ورکوی سانگر نمرکی موش یک کمزورتی دلارو چه همیشه د کشفی او د استخباراتی لحاظ د تشکیلات او لحاظ نموش کرد و جاله رو هر چی ته چی دموش پا زد کن ناوال پلانون جولیجی ایت کل تروس موش خبر نیاز فقط پس لادیسی دموش خبر کیجو دا هم ضروری ده بون د اداره لی با داسی او اداره بی چی باس یواز د سرباز یا مثلا افسران الت مسئول ندی اداره کسان چی مثلا دی آمرین دی تر بالا هم سیاسی اداره چی بودی وطن که کهی هم امنیتی اداره داس اداره ننرو چی یو بلا باید در کنترول لاندی گونیستو مثلا دکشت سطح شروع تا لوال سطح باید یو دبل پا مقابل که باید جواب دیوی
خاقلای منگل دی افغانستان دفاع وزیر دی انتقام لپاره غک کړی او ویلی دی چې دا حمله غندی او دوی باید د پیښې انتقام واخلي فکر کوي د افغانستان پاولز او ملي امنیتي ځواکونه څومره دا قدرت لري چې انتقام واخلي او دا انتقام به څه ډول وي
زه فکر کوم چې دا پیښه چې شوې ده ټول افغانستان په خصوص د امنیتي چارواکي د دې څه چې شوې دي زه فکر کوم چې پرځای دې چې دې انتقام خبره وکړي ښه خبره دا ده چې دې په خپلو امنیتي ارګانونو باندې نظامي تجهیزاتو ته او همدارنګه د دې تعلیم تربیې ته کښتي ارګانونو ته خاصه توجه وکړي تر څو په آینده کې دغه جوړه پرېکړه رامنځته نه شي تر څو په آینده کې دښمن ونه کړی شي چې دوی د داخل د قطعاتو پرخلا پیدا کړي او زموږ دغه یوه بله بده پرېکړه رامنځته شي
علومی صاحب یو بل خبره چې د افغانستان دفاع وزیر کړی دا غوایي چې دا کسان چې دا حمله یې کړی د سرحد له هغې خوا نه یعنی د ډیورن له کرښې د هغې خوا سیمې نه افغانستان ته او دغې سیمې ته راوختي وو او د ملي اردو پر پوسته یې دا برید کړی له بلې خوا نه ځینې څارونکي ځینو سمبولیکو اقداماتو ته چې د پاکستان حکومت احتمالاً ترسره کړی وي اشاره کوي او دا د پاکستان د ملیشا د درویشتو ځواکونو د وژنې پیښې ته چې د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خاوره کې وژل شوي له دې سره تړلی بولي ستاسو په نظر دغه یو سمبولیک اقدام څومره توجیه لري او منطق لري
پاکستان یو وزنه هیواد ده چې هلته همیشه کوچ کوي چې زموږ د ضعف او ناتوانی نه یو ځینې ځایونه چې خالیګاه پیدا کړي ځینې استفاده وکړي په دې د پاکستان لاس اتمی بولم چې د پاکستان لاس دي که انتقام دي که غیر د انتقام دي هر ورځ دوی د دې وطن نه غواړي چې انتقام واخلي اولین قدم باید داسې کسان ودروو چې دا وطن بیخي په هغو باندې په خپل وطن په خپل وطن پالنه په خپل هغو کې باید دوی ایمان ولري چې هېڅکله وظیفې دومره مقدسه وي چې هېچا امکانات پیدا نه کړي چې خپل ناوله کسانه هلته د هغوی څنګ ته ودروي چې سبا دوی ته زیان ورسوي
بله یوه وروستۍ پوښتنه وکیل صاحب منګل د کونړ د غازی آباد پیښه څومره تاسو ورخطا کوي له 2014 کال وروسته د افغانستان د حکومت د تیاریو په اړه چې کېدای شي دا ډول پیښې بیا بیا رامنځته شي
دا پیښه چې په کونړ د غازی آباد په سیمه کې شوې ده دا یو دردونکې پیښه ده خو مونږ خپل مورال د افغانستان نظامی چارواکي نظامی مسؤلین مورال لاس نه ورکو دښمن دښمن دی موږ په مقابل کې د افغانستان وسلوال ځواکونه جنګیږي د فکر کوم یو عمیق تاثیر دی افغانستان په ولس باندې کړی دی چې مونږ ډېری ځوانان له لاسه ورکړه. خو د افغانستان وسلوال ځواکونه په دې اند دي او دا دا یې تعود کړی دی چې مونږ د دښمنانو په مقابل کې تر هغه وخته پورې جنګېږو او ولسونه به ورسره یو ځای وي تر څو چې دوی تن په وجود کې یو څاڅکی ونه هم وي. بنا زه دومره ویلی شم چې د 2014 کال څخه ویره نشته. مونږ باید د افغانستان وسلوال ځواکونه کوشش وکړي هغه منفي خلکاوي چې دوی ته معلومیږي هغه ډکې کړي تر څو دښمن ونه کولی شي بیا داسې عمل تکرار کړي.
جنرال صاحب علومی، تاسو دا مسله څومره ورختا کوي؟
یقینا دا ده چې دا ټول زموږ یو تاسې امنیتي قوتونه داسې کمزورتیاوې نه لري چې سړی پکې ورختا شي. دا یو حادثه ده، د حادثه نه باید ډېر موږ تجربه واخلو. یو لوی درس ده چې موږ ته رسېدلی، د درس نه باید ټول زموږ امنیتي قوتونه د یو نمونې غوندې دوی ورسوي. د یو شبکت باید از دوی هغه جوړ کړی و د کنټرول او د رسېدګۍ دپاره، که دا شبکه مې درلود دومره موږ تلفات تر اوسه موږ ته نه و راغلی.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو د یوشتو سرتیرو د وژل کېدو د موضوع په اړه مو بحث واورېده. په دې بحث کې احمد تکل کوربو او جنرال نورحق لومی او د غراز د ولسي جرګې غړي نواب منګل پکې څرګندونه وکړې. دوستانو، د خبرونې په دوام کې د همدې مسئلې په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم اورو.
زمانم جمشید د کابل سیدین کې دغه دوردی ملي د واقع نه خبر شو، ډیر متاسف یو. دا ډیر یو د شت افغان واقع دا مونږ نه غواړو او مونږ ملاتړ د ملي اردو طرف یو. د هغې کورنۍ ته مونږ تسلیت ورکوو او د فیسبوک د تاریخ نه، د ټویټر د تاریخ نه مونږ عکسونه شیر کړی ده. دا یو ډیر متاسفه واقع او آینده کې مونږ داسې
مونږ د حکومت نه دا غواړو چې د شهیدانو کورنۍ سره هغه څوک چې دوی نه پاتې دي دوی سره کومک وکړي، او کوم اولادونه چې د هغوی پاتې دي هغوی سره د تحصیل په هغه کې د هر شي نگان هغوی سره باید مادي او معنوي کومکونه ورسره ښه ډېر وکړي. دا زمونږ د دولت نه غوښتنه ده.
دا مرخی د جهان آباد یم او دغه واقع چې شوی دې باره کې مونږ دا خیال کوو چې دې کې به د خامخا د چارواکو سلاسو خپل د پولیسو کنه دومره غټه واقع خو نشي کېدلی. دا خو ټول شوم اهداف دي خلک ترسره کوي، څه مطلب دپاره څه مطلب به لري. افغانستان دشمنان دي، په دې خاطر دا کار کوي. داسې هر سړی خو دا کار نه کوي.
زه خپله یم د پکتیا د زرمت یم او ساګ ولسوالي یم. زه خپله دا هغه ته داسې وایم د افغانانو ورونو ته سه سم افغانت ونه سي، بس دا ملي ور سره دي او یو همکار سي. او کرزی ته دا وایم چې روزان نه د سم په پاچایي دي کینی.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دوبۍ کې د طالبانو له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره د سولې عالي شورا د پلاوي خبرې با اهمیت وبللې. د دې وزارت وایان احمد شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د دې خبرو مطلوبو نتیجو ته خوشبینه دي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوبۍ د خبرو ګډونوال د طالبانو پخواني چارواکي او د افغان حکومت په خواني مخالفین وو او له هغوی سره خبرې هم ډیر اهمیت لري. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي افغان حکومت د دې خبرو هرکلای کوي او مطلوبو نتیجو ته هم خوشبینه دي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوال په اسلامي امارت پورې مربوط نه دي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دوی د طالبانو دې ډول خبرو ته اهمیت نه ورکوي.
کسانی که در گذشته د مخالفت با دولت جمهوری اسلامی
دای وای هغه کسان چې په خوا د افغان حکومت مخالفین وو او اوس غواړي چې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، مونږ د هغوی هر کلای کوو. مونږ له دې کسانو سره خبرو ته اهمیت ورکوو. هغه کسان چې د سولې له عملی پیل سره مخالف دي، له شک پرته هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي، او مونږ د هغوی خبرو ته اهمیت هم نه ورکوو. د سولې عالي شورا یو څلور کسیز پلاوی تیره اونۍ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د طالبانو له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې. دې شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د تحریک مهمو مشرانو ګډون کړی و، او له افغان حکومت سره یې خبرو ته چمتووالی وښود. د سولې عالي شورا په دې غونډه کې د ګډون کوونکو طالب مشرانو نمونه نه دي اخیستي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو د کوټه شورا د پخواني غړي آغاجان معتصم په اشاره دا طالبان سره راغونډ شوي وو. د سولې عالي شورا وایي په یاده غونډه کې د روانې جګړې په پای ته رسېدو، د سولې د بهیر په چټکتیا او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشمې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې بیا هم د پاکستان رښتینی همکاری مهمه ده.
په دې تل موږ ټینګار کوو چې باید د تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان لخوا په صادقانه توګه همکاری وشي. دا ناشونې ده چې یو کس زهرجن ماران په خپل خاوره کې وپالي او فکر وکړي چې هغوی به یوازې نور کسان وچیچي. تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن ده.
طالبانو ویلي له آغاجان معتصم او د دوبۍ غونډې له نورو ګډونوالو سره د سولې خبرې کومه معنا نه لري. خو ځینې څېړونکي وایي چې د معتصم په ګډون د طالبانو نور پخواني چارواکي تر اوسه هم په دې ډله کې نفوذ لري. دا څېړونکي وایي طالبان اوس په څو برخو ویشل شوي، چې یوه برخه یې د سولې مینوال او یوه برخه یې بیا له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي تر څو چې د جګړې د ډګر طالبان سولې ته حاضر نه شي، د جګړې پای ته رسول او د سولې ټینګښت به امکان ونه لري.
و هم اوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت په دوبۍ کې د طالبانو له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره د سولې عالي شورا د پلاوي خبرې با اهمیت وبللې. اخوا بیا له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې طالبانو ته د ترکیې په پلازمینه انقره کې دفتر پرانستل شوی دی. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دغه رپورټ رد کړی دی. په دې اړه نوري رپورټ لري.
ترکیه پرون د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي طالبانو د سولې د پټه په درېدلو خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په ترکیه کې سیاسي دفتر پرانستی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د دفتر د پرانستلو خبر فرونټیر پوست خپرونې وروسته له هغې ورکړی چې په انقره کې د روانې میاشتې په پیل کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې په ترکیه کې د طالبانو لپاره دفتر نه دی پرانستل شوی. فرونټیر پوست دغه راز ویلي چې د پاکستان د استخباراتو جکپور چارواکو په انقره کې د طالبانو د مشر ملا عمر له سیاسي سلاحکار سره کتلی دي. ترکیه مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او دې ته تیاره ده چې په خپله خاوره کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. په سیمه په تېره بیا ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو مسله وروسته له هغې ډېره مطرح شوه چې د 2012 میلادي کال په جون میاشت کې په قطر کې طالبانو د ځان لپاره دفتر پرانیست، خو د افغانستان د حکومت د اعتراض په نتیجه کې ډېر ژر بیرته وتړل شو. که څه هم په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو ترمنځ د خبرو راپورونه ورکړل شول او د سولې عالي شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه غونډه تایید کړه، خو طالبانو د یو بیان په خپرولو سره دغه خبرې رد کړې او ویل چې د غونډې ګډونوال د طالبانو استازیتوب نه کوي. په دې خبرو کې ملا آغاجان معتصم چې د طالبانو د کوټې د شورا غړی و برخه اخیستې وه، نوموړی د 2010 میلادي کال د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و چې له هغې راهیسې په ترکیه کې اوسي. د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی، د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې هم تیزی کړي، تر څو د روان 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې یو جوړجاړي ته ورسیږي.
پاکستانی رسنیو د دې هواد د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د نامعلوم وسلوالو د دوشنبه پر سهار د شمالي وزیرستان د غلام خان په درګه منډي نومې سیمه کې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی مشر او مهم غړی وشل دی. په اړه په خبره زبیح الله شفق رپورټ لري.
راپورونه وایي چې نامعلوم وسلوالو د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مرکزی شورا غړی عصمت الله شاهین بیټنه په ډزو وژلی دی. پاکستانی رسنیو د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې نامعلوم وسلوالو د دوشنبه په سهار د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د غلام خان په درګه منډۍ نومه سیمه کې پر یو موټر ناتاره ډزې کړي چې په ترڅ کې د پاکستانی طالبانو د مرکزی شورا پخوانی مشر او اوسنی غړی عصمت الله شاهین بیټنه وژل شوی دی. راپورونه همداراز وایي چې په ډزو کې د عصمت الله شاهین په ګډون درې تنه نور هم وژل شوي دي چې ګمان کیږي د نوموړي ساتونکي به وي. اسمت الله شاهین بیٹن د وسلوالو پاکستانی طالبانو د مهمو قمندانانو له ډلې څخه وو چې د تیر کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته د پاکستانی طالبانو لنډمهاله مشر هم پاتې شوی و. نوموړی د جنوبي وزیرستان د بیټنی قبیلې اوسیدونکی و او د وسلوالو پاکستانی طالبانو له مهمو او سخت زړو قمندانانو له جملې ګڼل کېده. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د مرکزي شورا جګپوړی غړی په داسې وخت کې وژل شوی چې په دې هېواد کې وسلوالو پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې ځنډیدلې دي. همداراز په دې وروستیو کې پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په میرعلي او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو هوایي بریدونه پیل کړي دي چې تر اوسه پورې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یادونې وړ ده چې پاکستانی وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه پورې د عصمت الله شاهین د وژنې تایید یا تردید نه دی کړی.
و امریدل چې وس نامعلوم وسلوالو د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر وجل دی. دوستانو دونی می بجې شوې دي لفرشتې جلال زیت خبر د مهم خبرنو لنډی زورو.
نن په کونړ کې د افغانستان د ملي اردو د وژل سوي عسکرو لپاره د درناوي مراسم ترسره سول او د هغوی جنازې د هغوی کورنۍ ته وسپارل سوې. د کونړ امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو او عسکر ورسره تښتولي دي. جمهور رئیس حامد کرزی د وسلوالو طالبانو دغه حمله په شدت غندلې او په دې ارتباط د جدي څیړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ثابت سي چې په کونړ کې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو پر پوسټه باندې په حمله کې د پاکستانی لوري لاسونه دوی به احتجاج وکړي. د هلمند امنیه قمندانۍ مسولین وایي د ایساف ځواکونو په هوایي حمله کې د یوې کورنۍ یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه زخمیان دي. حمله تیر ماښام سوی او ایساف ځواکونو له دې عمله معذرت غوښتی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کاترین اشټن به نن اوکراین ته د ورځنی سفر پیل کړي. په دې اړه خبر سوی اعلامیه وایي میرمن اشټن به په کیف کې له سیاسي مشرانو سره په دې اړه خبرې کوي چې اروپای اتحادیه په اوکراین کې د روان سیاسي بحران د دایمي حل او د اقتصادي ثبات لپاره څه مرستې کولای شي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سرپرست مشر عصمت الله شاهین بیټنۍ وژل سوی دی. د سرچینې ویلي عصمت الله بیټنۍ د امیرانشاه په درګه منډۍ کې د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا وژل سو. او د مسکو یو محکمه بنند هغو اتوتونو پړه چې دوه کله مخکې د مسکو شهر پر بلوتنا یا څلور لار باندې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین پر ضد لاریون کړی وو حکم اعلان کړی.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او طالبانو د امریکایي يرغمل شوی عسكر د تبادله په مقصد له امریکایي چارواکو سره خبري لغوه کړې دي. ټاکل شو چې امریکایي عسكر بوې برګدال لپنځو جکپړو طالب بنديانو سره چې په ګوانتنامو کې زنداني دي تبادله شي. خو په دې اړه خبري په موقټ ډول زنديدلې دي. د مسلې تفصيل د اسوسییټ پریس خبري اژانس په استناد لجنه قال کوزیورو.
د طالبانو غویان په ویلامه کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د بندیانو د تبادلې خبري په افغانستان کې د روان پیچلي سیاسي حالت لامل زندول دي. خو یو امریکایي چارواکي چې د نامل خود لیډر کړی ویلي چې دا خبري د امریکا او طالبانو ترمنځ د کومې مسلې لامل نه دي زندول شوی. امریکایي عسكر بووی برګدل په تیر دسمبر میاشت کې په وی ویډیو کې ژوندې خودل شوی وو او امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی عسكر د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان پولیس ته نږدې نیول شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره په قطر کې د بندیانو د تبادلې په مقصد خبري نه دي تایید کړي. خو امریکایي چارواکو مخکې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې له طالبانو سره غیر مستقیمه خبري کوي. د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې په کابل کې د امریکا د سفارت ویان رابرټ هیلټن ویل بووی برګدل له ډېرې مودې راهیسې یرغمل دی او د نوموړي د راخوشې کېدو لپاره د خپلو هلو ځلو په اړه زیاتې څرګندونې نشي کولای. د امریکایي عسكر برګدال کورنۍ هم د هغه په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. په ګوانتانامو کې د طالبانو 15 تنه جګپوړي بندیان دي. محمد فضل چې د بشري حقونو د سرنې سازمان په وینا په 2000 او 2001 کلونو کې د زیات شمېر شیعهګانو د وژنې په تړاو په جنگي جرمونو باید محاکمه شي. بلې عبدالحق وسیق ده چې د طالبانو په رژیم کې د استخباراتو د وزارت مرستیال وو او په مستقیم ډول یې د ملا عمر څخه هدایت اخیستل. د ده د کار په جریان کې زیات شمېر افغانان بندیان شکنجه او مړه شوي دي. د ګوانتانامو په زندان کې د طالبانو بل جګپوړی کس ملا نور الله نوري ده چې په مزار شریف کې د طالبانو قومندان او په 2001 کال کې له امریکایي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نوري دغه راز د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې د والي دنده هم ترسره کړې او د زرګونو شیاګانو په وژنو تورن دی. څلورم جګپوړی طالب بندي خیرالله خیرخوا ده چې د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو وزیر و او دغه راز د ملا عمر او اسامه ابن لادن پوځي قومندان هم و. خیرخوا په تحقیقاتو کې ویلي چې د دې شرایطو پر اساس له طالبانو سره یوځای شوی و او مفکوروي تړاو یې ورسره نه درلود. د طالبانو پنځم بندي محمد نبی ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د زابل ولایت د امنیت رئیس و او وروسته په کابل کې د طالبانو د راډیو او مخابراتو او سرحدي چارو مسؤول و. محمد نبی په تحقیقاتو کې ویلي چې د 2002 کال سپرلی کې له سی آی ای څخه 1500 امریکایي ډالر اخیستي وو چې د ملا عمر د ځای په اړه هغوی ته معلومات ورکړي خو نتیجه یې نه وه ورکړې. د ویلي چې له هغې وروسته یې له سی آی ای سره د القاعده شبکې د غړو د ځای ښودلو په کار کې مرسته بنده کړه.
وړاندې په خبرونه کې ځوان فکر ونیس پروګرام هم لرو. تیره ورځ په غزنی کې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ مراسم پیل شول. ټاکل شوی چې دغه مراسم به څلور ورځې دوام وکړي. زموږ همکار سید شاه سقیم په رپورټ لري.
په غزنی کې د دغو مراسمو د خوندې ترسره کېدو په موخه له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې تیره ورځ یې تر ټولو سخته وه. د ښار نږدې ټول دوکانونه تړل شوي وو. له ولسوالیو څخه ښار ته غځېدلې لارې بندې شوې وې. په ښار کې له ځانګړو کسانو پرته د نورو خلکو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی وو او له هغو موټرونو پرته چې ولایت مقام ورته ځانګړي کارتونه ورکړي وو نورو موټرو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکول کېده. په دې سربېره د کابل کندهار لویه لاره هم تړل شوې وه چې له امله یې په مسافرو ډک سلګونه لوی او واړه موټر تر مازدیګره پورې په زابل کې ایسار وو. امنیتي تدابیر ګرځبندیز ته ورته وو او داسې ښکارېده لکه په ښار کې چې اضطراري حالت اعلان شوی وي. د مراسمو د پرانستل کېدو پر مهال د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وویل وزارتونه ورسره سم مرسته نه ده کړې، کنې ده به ډېر کارونه کړي وای. دی وایي په دې سربېره باید د اسلامي هیوادونو کلتوري او فرهنګي سازمان هم د ځینې غوښتنې ومني. له اسلامي هیوادونو څخه یوه بله غوښتنه لرم. د قرغیزستان سفیر صاحب راغلی دی. د غونډې په پای کې به موږ دته یوه کلی وسپارو ځکه په راتلونکي کال کې د اسلامي هیوادونو د تمدن پلازمینه بیشکک ټاکل کیږي. څه به وشي که هر آسیایي هیواد د غزنی په څیر د اسلامي تمدن د ټولو مرکزونو یوه یوه لوګو جوړ کړي چې د غزنی خلک له بیشکک او د بیشکک خلک له غزنی سره آشنا شي. د دغو مراسمو لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین، د ملي شورا ځینې غړي، بهرني ډیپلوماټان او د غزنی د ګاونډیو ولایتونو والیان هم راغلي وو. د اطلاعاتو او کلتور وزیر مخدوم رهین غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په غزنی کې د تاریخي آثارو بیا رغونه هغسې نه ده شوې څنګه چې باید شوې وای. دی وایي تر اوسه پورې په غزنی کې 2 تاریخي ابدې بیا رغولې شوې دي، خو وایي نه یوازې په غزنی بلکې د هیواد په ډیرو نورو سیمو کې ډیرې نورې تاریخي ابدې په بد حالت کې پاتې دي. په زړه خوړنۍ باید وویل شي چې د ټول وژنې، ټول سوځونې او سترې تباهۍ له امله درې ځله غزنی له هغه څه بې برخې شو چې د ځمکې پر سر یې درلودل. د آیسیسکو سازمان استازی عباس صدری بیا وایي کیسه به پر همدې ځای نه پاتې کیږي، بلکې وایي په غزنی کې به نور کارونه هم وکړي. د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو په 2001 کال کې پریکړه وکړه چې غزنی به د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن مرکز ټاکي. په همدې مناسبت د روان کال دورې د میاشتې پر څلورویشتمه نیټه هم په غزنی کې ورته مراسم ترسره شوي وو، خو د غزنی سیمه ییزو چارواکیو هغه مهال وویل چې غزنی ته ځانګړې شوې پروژې بشپړې شوې نه دي، ځکه خو به دغه مراسم د اسلامي هیوادونو د تمدن د مرکز په توګه د ټاکل کېدو په ویاړ غزنی ته د ځانګړو شویو پروژو تر بشپړېدو وروسته یو ځل بیا نمانځي. په دغو پروژو کې غټې غزنی ته د برخ ورکول، د غزنی د هوایي ډګر جوړېدل او د اسلامي هیوادونو د مرکز لپاره د ودانۍ جوړول شامل وو چې تر اوسه یې یوه هم نه ده بشپړه شوې.
د رزوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو په اوسنی پروگرام کې په افغانستان کې د کانکور د ازموینې په اړه خبرې کوو. د دې پروگرام میلمانه دي عبدالواحد حکمت ولی او عتیق الله، هغه ځوانان چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې ده. دوی ته ډیر زیات ښه راغلاست وایو. عبدالواحد لطاسو په پیلو کو د کانکور لازمین مچور کړي راضی استه ک څنګه
موږ چې کوم ازمینه د کانکور ور کړی البته د لوګر پولیس کې ډیر زیات راضی او موږ تاسو څنګه چې خبر یاستې موږ د کانکور ازمینه دوه ځلې ور کړله نو په لومړی ځل ازمینه کې چې کوم احساس یا کوم روحیه موږ سره ولا لږ څه ډیر راضی وو. په دویم ځل ازموینه کې موږ درسونه ویلي وو د کانکور امادګیم د لوګر پولیس کې او د مرکز کې موږ ازموینه د ازموینې لپاره د کانکور د ازموینې لپاره امادګي درسونه لوستي وو. کوم مشکل مې نه و چې د لومړي ځل لپاره کوم ازموینه موږ ورکړه یا د دویم ځل لپاره کوم ازموینه موږ ورکړه. موږ سوالونه په دواړو هغه کې دقیق حل کړل، زیات مال کړل، خو هغه روحیه احساس چې موږ سره د لومړۍ ازموینې کې وو په دویم ازموینې کې نه و.
حکمت ولی تاسو څه احساس درلود کله چې امتحان ورکړه د کانکور؟
کوم امتحان چې موږ په لومړي ځل ورکړه امتحان په موږ باندې سپر شو، دویم ځل کوم امتحان چې موږ په اول ځل ورکړو دته موږ ډېر امادګي نیولې او خورته چمتو، او دویم ځل لپاره امتحان کې چې موږ دا امتحان ورکړه موږ څه په احساس کې وو د دې لپاره چې تحصیلات عالی به موږ لپاره کوم پرم سي جوړي د بسخ جوړ کی او موږ له دې ازموینه څخه راځي او موږ خپل امادګي ورته نیولې.
عتیق الله، ته څنګه د کانکور لازمینې راځي کنه ته چې په کابل کې امتحان ورکړی دی؟
دا امتحان چې موږ په کابل کې ورک ډیر ښه امتحان او زه څه ده امتحان څخه ډیر راضی یم ځکه چې درس مرته ویلې او ډیر په دې اطمینان مې درلود چې سوالونه به ډیر حل کم. نو د دې لپاره لکه نور ولایتو کې لکه هرات، غزنی او لوګر چې ازموینې هلته لغوي شولې او دوم ځل لپاره اخیستل کیږي او یا اخیستل شوي وي، نو لاغت څخه زه ډېر حراس مې درلودو چې نشي داسې کابل کې هم همدا رقم امتحان واخیستل شي لکه چې هلته امتحان اخیستل شوی د دوم ځل لپاره ډېر سخته وو.
بیا به هم تاسو ته راشو عبدالواحد، د ولایتو امتحان او د کابل امتحان ترمنځ تاسو څه تفاوت یا فرق احساسولی شئ که څنګه؟
بلې، موږ د ولایتو امتحان او د کابل امتحان سره فرق احساسولی شو ځکه چې هغه زمینه یا هغه سختی چې د کابل شاګردانو لپاره یا متعلمینو لپاره وي د ولایت متعلمینو لپاره نه وي. یعنی دلته هغه کوم آیات چې نظارت کوي له شاګردانو څخه یا هغوی په سر باندې وړل وي یا هغوی څخه ازموینه اخلي، نو هومره زیات آیاتان په ولایتو کې نه وي. چې زیات وي دېرش پنځه دېرش نفره یا ولایت ته لیږي، نو هغوی هومره زیات نظارت نشي کولی، نو ځکه په امتحان کې لږ څه توپیر راځي یا نقل کوي ځینې شاګردان. نو د کابل په ولایت کې د نظارت هیاتان زیات دي، نو شاګردان واقعیت چې هغه شاګردان کامیابیږي چې هغوی لایقت لري، او د ولایتو په امتحانو کې د کانکور یو څه تقلب کیږي، یعنی زیاتره شاګردان کامیابیږي چې لږ څه واسطه ولري او د زور خواندان وي، نو هغه شاګردان کامیابی.
حکمت ولی، څومره د عبدالواحد له خبرو سره موافق چې وای په ولایتو کې تقلب د دې لپاره کیږي چې هیئتان یا دولتي پلاوی هلته کم وي، د نظارت غړي هلته کم وي، او څومره د دوی له خبرو سره موافق ستا په نظر څوک ملامت دي په دغې برخه کې چې هلته تقلب کیږي؟
بله، زه د دې له خبرو سره موافق یم. د دې لپاره چې کوم ولایت ته چې کوم هیئتان لیږل کیږي د هغوی تعداد کم وي او نشي کولی چې د هغوی صحیح د تقلب مخه ونیسي، نو د دې لپاره باید دولت په اول سر کې دا کوشش وکړي چې هلته هیئتان زیات ولیږي تر څو د تقلب مخه ونیسي. او په د تقلب برخه کې باید موږ ووایو چې دولت باید په دا امتحان په څلور پنځو اوزو کې واخیستل شي تر څو شفاف او ښه وي.
عتیق الله، ته څه وایې چې په امتحان په څو حوزو کې واخیستل شي یا په هر ولایت کې د امتحان حوزې ډېرې وي ښه ده او که د امتحان حوزې کمې شي ښه ده؟
زما شخصي نظر دا دی چې امتحان په پنځو حوزو کې واخیستل شي د لپاره چې د فارغانو کسانو تعداد هم زیاد ده او نشی کولای نظارتیان څوک چې نظارت کوي په صحیح طریقه باندې نظارت کوي او څلور دیرش ولایت باندې دوی مکمل نظارت خپل تطبیق کی. نو د دې لپاره مونږ خواهش داده شخصي خواهش میداده چې په 15 حوزو کې د امتحانونو وخت
یعنی د ټولو ولایتونو شاگردان په 15 حوزو وشل شي ورسره لږ امتحان وخت شي
هم دا نظر زما ده
دا بخوي چې په 15 حوزو کې وخت شي په نور ولایتونو کې دا پښتنه به بیا هم له عبد الواحد څخه مطرح کړم
بلې امتحان په څلور 15 حوزو کې ځکه خدای چې هلته اتمن د افغان وزارت تحصیلات یالي د افغانستان حکومت د غویل لپاره منظم ځای لري په زیاتره ولایتو کې داسې ځایونه شته چې هلته د همغه ولایت شاګردان هم په یو ځای کې نه ځایږي یعنی په څو ځایو کې امتحان اخلي نو دې لپاره هلته د نظارت لپاره کوم پلاوی چې دوی لیږي هغه هم کم وي نو هماغه علت ده چې دوی هغه کوم شاګردان چې د کانکور ازموینه ورکوي هغوی صحیح تر نظارت یا تعقیب لاندې نه شي راوستلی نو ځکه په ولایتو کې ګډوډي زیاته راځي که چیرې دا په څو حوزو کې واخیستل شي نو او دوی ته منظم ځای ولري چې کوشش وکړي په یو یا دو ځایه کې د 5000 شپږزرو اووه زرو نفرو ځای ولري چې دوی امتحان واخلي نو په څو حوزو کې ښه خبره ده چې واخیستل شي
حکمت ولي تاسو څه نظر لرئ چې په څو حوزو کې د امتحان واخیستل شي او آیا امنیت به یې ونیول شي د څو حوزو یا د څو ولایتونو د امنیت نیول ښیي نسبت دې ته چې په 5 شپږ حوزو کې امنیت ونیول شي او هلته امتحان واخیستل شي
امتحان باید په څلور 5 حوزو کې واخیستل شي د دې لپاره هلته امنیتي ساحه ډېره کنټرولېږي او امنیتي مسؤلین په ښه توګه کولی شي تر څو د تقلب مخه ونیسي او زورواکانو نه شي کولی چې د داخل د امتحان صحنې ته لاړ شي او کوم پروم چې ده دا وباسي او هغه د خلکو ته په پولیس کې ورکړي تر څو خلک استفاده وکړي نو د دې لپاره دا ښه ده چې امتحان په څلور 5 حوزو کې واخیستل شي هم د تقلب مخه نیول کېږي او هم څوک نه شي کولی چې پورم یا د کوم سوالونه چې امتحان ته راوړل کېږي دا د باندې وباسي او هغه نفر چې په دې امتحان کې اشتراک کړی ورکړي نو د دې لپاره د ښه ده چې څلور 5 حوزو کې امتحان واخیستل شي
عتیق الله تا د کانکور د امتحان لپاره څومره فورمونه لوستي او څومره مطمئن وې چې تا خیال کړي سوالونه
دا کانکور نه چې ترسره کړ ډېر ښه کانکور نو د دې لپاره ما ډېر فورمونه ویلي وو ځکه چې همدا کانکور دی چې د انسان سرنوشت معلوموي او کولی شي چې یو شی ځان نه جوړ کړي لکه ډاکټر او یا انجینر او یا هم کوم بلې برخې ته لاړ شي نو د دې لپاره ما ډېر فورمونه ویلي وو چې وکولی شم د کانکور کې کامیاب شم د ولایتي نورو ولایتو فورمونه مې ویلي وو او آمادګي مې ورته نیولې وه زیات کورسونو ته تلمه او زیات درس مې ورته ویلي د دې لپاره چې زه کامیاب شم او وکولی شم چې خپل وطن ته خدمت وکړم
مننه عبدالواحد په دې کانکور کې یعنی په اوسنی په سکهال کې شاوخوا 2.5 لک کسان امتحان ورکړي چې په دې کې متفرقه هم دي انجونی هم شامل دي هلکان هم دي ویل کېږي چې شاوخوا 5000 کسان به پوهنتونونو ته جذب شي او څه کم به نور په نیمه تحصیلات عالی مؤسسو ته یا تعلیمات عالی مؤسسو ته جذب شي دغه نیمای ډیر کسان پاتې کیږي دوی بیروزګاره کیږي ستاسو په نظر څه رقم یو تګلاره یو لاره وی چې دغه د نورو کسانو سرنوشت هم بیروزګاری څخه د نورو کسانو مشغورل شي
زما په نظر د درې څلور کاله مخکې هم د افغانستان کانکور جذب 55000 نفر تحصیلات عالی ته جذب او در حالی که اوس د شاگردانو تعداد ډیر زیات شوی دی لکه مخکې چې تای دونه وکړه 2.5 لک شاگردان د کانکور په ازموینه کې ساکل ګډون کوي یا ګډون وکړ نو د دې لپاره وزارت تحصیلات عالی جذب سیده ډیر زیات کم دی ها کسان چې به نتیجه پات کیږي نو غوی له د خپل 12 کال زحمات چې کاغلی دي زینه لایق وي زینه لایق نه وي چې به نتیجه پات کیږي نو غوی له د خپل زحمات څخه ډیر سخت خا خاطر نه لري نو هغه چې ورن کوي ته لاس کیو د افغانستان امنیت لګډوډي سر مخ مخ کیږي نو موږ خوښه له وزارت تحصیلات عالی څخه دا دی چې جذب په تحصیلات عالی کې زیات کی او انسټیټیوټونه زیات کی چې ترڅو هغه شاګردان چې په د کانکور په ازموینه کې به نتیجه پات کیږي هغه هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي او پاینده کې خپل هیواد ته خدمت وکړي
تاسو څه نظر لرئ حکمت ولی د عبدالواحد د خبرو په اړه باندې
بعد تحصیلات عالی د کانکور د ګډون کوونکو لپاره پانتونونه زیات شي ترڅو جذب زیات شي او ډیر شاګردان جذب کړي نو باید دلته دولت دا کوښښ وکړي ترڅو شخصي پنتونونو باندې زور راوړل شي، ترڅو د داسې خلک په دې امتحان کې چې امتحان کې پاتې کېږي چې هغه اول نمرګان دوم نمره او ډېر تکړه تکړه شاګردان وي، د دوی لپاره باید په شخصي پنتونونو کې د اقل اند یو کال لپاره پیس مارک کړل شي، ترڅو دوی د آینده لپاره د افغانستان ته خدمت وکړي او خپل روزګار په ښه توګه مخ ته یوړل شي.
عتیق الله، تاسو په لوړو زده کړو وزارت باندې له هغوی څخه څه خواهش لرئ او څه وایئ چې دغه یو نیم لک شاوخوا کسان چې په دې کانکور کې پاتې کیږي پوهنتونونو ته نشي تلی، مؤسسو ته د تحصیلاتو عالي نشي تلی، ستاسو په نظر وزارت باید څه وکړي؟ په شخصي پوهنتونونو وظیفه او مکلفیت دلته څه ده؟
زما شخصي نظر دا دی چې جذبیت زیات کړي د کانکور ازموینې، او فرق د افغانستان او د نور مملکتو مملکو په دکې دی چې افغانستان نورو مملکو کې هر څوک کولی شي چې مثال هرې فاکولټې ته چې غواړي تللی شي، نو په افغانستان کې دا یو نیم لک نفر چې پاتې کیږي، دوکې به یو لک نفر به شاید واسطه او دو باندې یا پیسو باندې وکولی شي چې شخصي فاکولټې ووایي پوهنتونونه ووایي، نو دا نورې باعث دده کیږي چې ګډوډي منځته کړي او بیکاري زیاته کړي.
د شخصي پانتونونو څه غواړئ چې په دې برخه کې چې دغه ستاسو د شمیرې له مخې چې یو لک او یا زره شاوخوا د عمره کسان دوی دولتي پانتونو پاتې کیږي هم له شخصي پانتونو پاتې کیږي، دوی ته باید حکومت او دولت څه وکړي؟ شخصي پانتونونو وظیفه څه ده د دې لپاره چې یو خدمت ترسره کړی وي؟
شخصي پانتونو وظیفه دا ده چې فیس کم کړي، نو چې کولای شي هر څوک چې کانکور کې به نتیجه کیږي هغه هلته لاړ شي او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ته څومره نمره فارغ شوی عبدالواحد له مکتب څخه او څومره باوري یې چې کامیاب به شي پوهنتون ته؟
بلې، زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم او د شهید غلام نبی سمسور لعلي لیسې څخه په 1902 کال کې په لومړۍ درجه فارغ شوی یم، او په 1902 کال یعنی سږ کال مې د کانکور په ازموینه کې ګډون هم وکړ. هغه زحمات، تکلیفونه، واقعیت چې ما زیات درس ویلې او په هغه یو محیط کې چې موږ ژوند کوو، یعنی لوګر ولایت واقعیت چې اوس ډېره زیاته امنیتي پکې ده، نو خپل تعلیم ته مې ادامه ورکړله او کوم ځای کې چې لرې یعنی د لوګر ولایت مرکز کې د آمادګۍ کورسونه وو، له هغو څخه مې په ډېر مشکل څخه ما ګډون پکې وکړ او هغو څخه مې زیات اندازه درسونه زده کړل د کانکور د آمادګۍ لپاره، او کله چې ما د کانکور ازموینه په سانه کې کېناستم وخت چې کوم سوالونه وزارت تحصیلات عالی د لوګر ولایت لپاره جوړ کړی وو، وخت چې ډېر سوالونه وو او ما وکړای شول چې خپل زحمات مې چې کوم ایستلي وو اسوالونه په ډېر اسانۍ طریقې سره حل کړم، او انشاءالله د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته به کامیاب شم.
حکمت ولی، تا څه انتخاب کړي د کانکور په ازموینه کې، او انتخابونه څه کال څو انتخابه کېدل او څومره باوري چې کامیابه کیږي؟
ما چې کوم انتخابونه کړي هغه انجینری د قندهار ده، انجینری د پکتیا ده، ټکنالوژي معلوماتي د کابل ده، نرسنګ علي د کابل ده، او همدارنګه تعلیم تربیه د پروان ده. حکومت انتخابونه سه کال په کانکور کې دلغه 15 انتخاب ول 15 څخه چا زیات نشه کول، هغه د هر چا په خوښه کچېر یو انتخاب کې دوا کې درې کې څلور یا 15، نو د هر چا په خپل ځړ سره کول شو چې په یو انتخاب کې دوا انتخاب کې کول شو.
مننه عتیق الله، ته څه وایې؟ څومره باوري چې کامیاب به شي او څومره انتخابونه تا کړی دي؟
په کانکور کې ناکامي فیصدی 15 یا ده او د بریا 15، نو د دې لپاره دا هم ټول اړه په دلري چې څومره ظرفیت لري د تحصیلات عالی وزارت، نو د دې لپاره هر څوک باید درس وایي، هر فارغ باید درس وایي، کورسونو ته لاړ شي او آمادګي ونیسي چې وکولای شي کامیاب شي کانکور ته، او امید میم داده ایل تحصیلات عالی نه چه زمینه مساعده کی، یعنی شخصی پانتونو نه چی دی دو دیتا پا فیس که لگ تطبیق پیوشی لگ سکارو شی چه فیسو نکم که آور که ارسو گو کالا شی چه شخصی پانتونو نه اوهی سوک چه بینی ترشوی دی کانکور کی.
عبدالواحد، دارت اوهی چه پا ولایتونو که درس ویل او بیا کانکور ازموین ورکول چه توپیر لری ده خار یا مرکز ل کانکور او ازموین سخه؟
وقت چه ده ولایتونو ده کانکور ازموین ده مرکز یا ده افغانستان مرکز کابل یا آغازین نور ولایتونو لکه جلال آباد، مزار، هرات چه پا غو که لوی لوی ولایتونه دی او امنیت خدای، نو زیاتره هغه ولایتونه لکه لوګر د هلمند دی، ځینې نور ولایتونه دي چې په هغو کې بې امنیتي ډېره زیاته ده، نو هغو شاګردانو ته
چې په یوه ولایتونو کې کوم شاګردانو خپل زده کړې یعنی دولسم سن څخه فارغ شوی دي نو هغوی ته باید سهمیه زیاته ورکړل شي، ځکه چې هغوی په داسې یو حالت کې درس وایي وقت چې هلته درس ویلل زیات مشکل دي، او هغه شاګردان چې په مرکز یا په آرام ځای کې ژوند کوي او د دوی لپاره ښه زمینه هم مساعده ده، او هغه شاګردان چې په ولایتو کې دي هغوی ته د درس زمینه سم مساعده نه ده، نو هغوی ته باید لږ څه ظرفیت د کانکور په ازموینه کې یا په جذب کې زیات ورکړل شي، ځکه چې هغوی نشو کولی خپلې زده کړې په سمه توګه سرته ورسوي، ځکه چې بې امنیتي زیاته وه، تر څو په آینده کې دوی خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه عتیق الله، د تا وروستی پیغام څه دی؟
زما وروستی پیغام ټولو ځوانانو ته دا دی چې درس ووایي، او د درس په عرصه کې یو بل کار هم ترسره کړي چې کسب دی. نو د ده په زما په شخصي نظر دا دی چې درس ووایي، خپل آینده آباده کړي او وطن ته خدمت وکړي، او همدا یې طریقه ده. یو کانکور یو داسې چانس دی چې باید څوک چا چې درس ویلي حتما باید کامیابه شي، نو چې وکولی شي خپل وطن ته خدمت وکړي او یو فامیل ته او یا خپل قوم تا یو خنومی.
مننه کوم له تاسو نه حکمت ولی، تاسو نظر لري او څه پیغام لري؟ وروستی پیغام دکراته وای.
ما پیغام ده د وزارت تحصیلات علی څخه، ترڅو پانتونونه زیات جوړ کړي او جذب زیات کړي، ترڅو ځوانانو کول شي پانتونو کې ګډون وکړي او د بیکاری مخه ونیول شي او خپل وطن یا هیواد ته خدمت وکړي. پیغام
مننه کوم تاسو. عبدالواحد، تاسو نظر لري، څه وروستی پیغام لري کراته وای؟
زما پیغام یا نظر دا دی چې ټول کوم شاګردان چې په چټو سمپو کې یا اوس په دولسم کې یا څوک فارغ شوی دي، هغوی د درس وایي او خپل هیواد ته د خدمت وکړي، او له وزارت تحصیلات عالي څخه زموږ خواهش یا هیله دا ده چې پوهنتونونو کې جذب زیات کړي، تر څو دا د بیکارۍ مخه ونیول شي او افغانستان د تعلیم سطحه لږ څه لوړه بوزي لکه د نورو هیوادونو په څیر، او هغه بورسونه چې له نورو هیوادو څخه افغانستان ته سهمیه ورکړل شوې ده هغه هغو کسانو ته ورکړل شي چې واقعیت هغوی د هغو بورسو مستحقی، یعنی زیاتره هغه کسان له دې بورسو څخه مستفید کیږي چې هغوی دو بورسو لایقت نه لري. نو وزارت تحصیلات عالي څخه زما هیله ده چې په دغه باره کې زیاته پاملرنه وکړي.
بله، کور ودان. عبدالواحد، حکمت ولی او عتیق الله، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې زحمت مو ویسته زموږ سټوډیو ته راغلی او د ځوان فکر په دې پروګرام کې چې تاسو ځوانانو لپاره جوړ شوی و ګډون مو وکړ. مننه کوم له تاسو. د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو، و موږ غوښتل چې د کانکور ازموینې او درامنځته شویو ستونزو په اړه چې په دې پروګرام کې پرې مفصل بحث وشو، د کانکور کمیټې او یا هم د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو له وار وار اړیکو سره سره هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په همدې سره د ځوان فکر پروګرام پای ته رسیږي. ښه شېبې ولرئ.
غر غرو دا شور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو شور نا دی خبر، دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی، کوئی پر گدر لگی دلی اور نہ دی خبر، چنگ گواڑی د
سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو کور دوران او فرمان لیونی زماد کور دوران او فرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل سور ندی خبر رسولم بو دغر درود شور ندی خبر رسولم بو خلق دمراد نفرت پر